سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه ماخمنه خبری مجلې ته خرغلاست ویم پایل بده افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو باندې وکړو د راپورونو له مخې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سختو واورو او بارانونو له امله یو شپېته کسان وژل شوي او شاوخوا یو سلو لس نور کسان ټپیان شوي دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې اعلان کړی دی. د دغې ادارې ویان محمد یوسف حماد په خپله فیسبوک پاڼه په یو ویډیوي بیان کې همداراز ویلي چې 450 کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي دي. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي چې د ژمي په دې سړه هوا کې په یو شمېر ولایتونو کې واوره ښویېدنه د کورونو د ویجاړېدو او ترافیکي پیښو لامل شوي دي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 350 کورنۍ زیانمنې شوي او 640 څاروي هم په بیلابیلو سیمو کې له منځه تللي دي. په کابل، پروان، پنجشیر، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان او نورستان کې ځینې لارې بندې شوې دي او د واورو له امله پیښې رامنځته شوې دي. نور جزئیات به په دغه پروګرام کې وړاندې هم واورئ. له ازادي راډیو خبرو ته اغوګیست. سولې او سیاست په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله کابل ته تللې ده او هلته یې له ځینو طالب چارواکو سره لیدلی دي. د راپورونو له مخې اغلې روزمیره دی کارلو په لومړنۍ لیدنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره خبرې کړي دي. د دغه سفر هدف د دوهې د پروسې تعقیبول یاد شوي. دا پروسه د 2023 کال په مې کې د سرمنشي انتوني ګوتریش پیل کړه چې موخه له افغانستان سره د نړیوالو اړیکو همغږي کول دي. د پاکستان په شمال لویدیز کې په ډیرا اسماعیل خان کې د چاودنې له امله وو کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پولیسو په وینا د ازان مرګ برید د جمعې په ورځ د واده د مراسمو په مال شوی او پکې د امن کمیټې د مشر وحید الله جاګری په شمول اووه تنه وژل شوي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. کیف نن ویل هلته په متحده عرب اماراتو کې د سولې خبرې روانې دي او دلته روسي ځواکونو بریدونه کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندریس بیګا وویل تیره شپه روسانو د توغندیو په بریدونو یوازې اوکراینیان نه دي ویشتي، د سولې د خبرو میز یې هم په نښه کړی دی. ټاکل شوی د اوکراین د 4 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره نن په ابوظبي کې د 2 ورځې په مخه د اوکراین، متحده عرب اماراتو په بښنې سره متحده ایالتونو او روسیې استازي غونډه وکړي. دا خبرونه وار بشو ده پروگرام ده مهم و مطالب و معرفی ته. په افغانستان کې وروستۍ واوره او سختو بارانونو په بیلابیلو سیمو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
پروان، پنجشیر، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان او نورستان ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو له امله یو شپېته تنه هیوادوال مو شهیدان شوي، یو سلو لس کسان ټپیان شوي.
دا محمد یوسف حمادو د پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې ویان چې د واورو او بارانو له امله د مرګ ژوبلو شمېرې ویل. نور مهم مسایل هم لرو. دا موري چې د سوریې حکومت او کرد ځواکونو موافقه کړې په خپلو کې اوربند وغځوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مام زه صفی الله ستانک زای خره غلاست وایم. را بشو د پروګرام لومړی مطلب ته. د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې اعلان کړی چې په تیرو 3 ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې د واورو او بارانو له امله له شپېتو ډېر کسان مړ شوي او له 100 ډېر نور کسان ټپیان دي. د دغې ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو ویډیویي بیان کې د مرګ ژوبلو او زیانونو په اړه باندې خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي د ژمي په سړه هوا کې په یو شمېر ولایتو کې واوره ښویېدنه د کورونو د ویجاړېدو او د ترافیکي پیښو لامل شوي. په همدې حال کې د زیانمنو سیمو یو شمېر اوسېدونکي وایي د واورو او توپانو له امله ګڼ شمېر څاروي تلف شوي، یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او ځینې لارې د تګ راتګ په مخ تړل شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي په تیرو 3 ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورو بارانونو له امله یو شپېته کسان مړه او 110 نور ټپیان شوي. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو ویډیو بیان کې چې شنبه د جنوري 24مه د دې ادارې پر فیسبوک باندې خپور شوی ویلي چې د واورو او باران لامل د غراز 455 کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوی، 318 کورنۍ زیانمنې شوی او 640 څاروي لمنځه تللي. نوموړي ویلي چې دا پیښې په کابل، پروان، پنجشیر، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوې دي.
دا درنو واورو او بارانونو له امله 16 تنه هیوادوال مو شهیدان شوي، 110 کسان ټپیان شوي، 455 کورونه په بشپړ ډول او نیمه ډول ویجاړ شوي او په ټولیز ډول 318 کورنۍ زیانمنې شوي دي. دا یادونه وړ ده چې یادې شمېرنې له پیښو سره د مرزا مدګې ملي ادارې د ولایتي ریاستونو د لومړنیو معلوماتو له مخې دي چې پکښې د بدلون احتمال شتون لري.
د ملګرو ملتونو سازمان هم وایي چې د ژمي په دې سړه هوا کې په یو شمېر ولایتونو کې واورو خویدنی د کورونو د ویجاړېدو او د ټرافیکي پیښو لامل شوی. د دې سازمان د سرمنشي د ویان مرستیال فرحان حق جمعه د جنوري 23مه په خپل ونیزه خبري ناسه کې د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاله قول وویل چې د پیښو کې 14 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي چې ډېرې قربانیانې ماشومان دي. په دې حال کې د زیانمنو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د واورو لاملې ګڼ شمېر سروي تلف شوي، یو شمیر کورونه ویجاړ شوي او ځینې لارې د تګ راتګ پر مخ تړل شوي. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکي محمد هاشم زمان شنبه د جنوري 24مه ازادي راډیو ته وویل چې د واورو لامل د دې ولایت د مرکز پر لور ټولې لارې تړل شوي دي. نو موري دغه راز یو ویډیو چې د په وینا یو ورځ وړاندې په خپل موبایل ثبت کړی و له ازادي راډیو سره شریک کړ چې پکې یو شپون ښکاري چې د خپل هغو پسونو په لټه کې چې تر واورو لاندې شوي دي. په ویډیو کې دغه شپون چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي
پرون ځنې بزی د سیراتې شو یو بار نه دی پرونه یو قسم یو غرار یو کو دغه بریکوج را لا یو ټولګ بزم دغه څه کتر ویولو دغه څه ټیل ورکم دغه لاندې دغه تا لاندې چړ ټول سولو دوه نه دلته پراته دي دوه نه دلته پراته دي یو دلته مونږ را اوس را وست یو دلته دي یا پنځه بزم لال کا پنځه بزم را وست.
په ورته وخت کې د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکو حفیظ الله هم وایي چې د واورو لامل ان روغتي مرکزونو ته د تګ راتګ لارې بندي شوی. دی وای په تیرو دوه درې ورځو کې چې زموږ د ورس ولسوالۍ په سیمه کې واوره شوی تګ راتګ لاري بندي کړی دي. لوی ستونزه دا ده چې روغتیایي مرکزونو ته لاري بندي دي، امبولانس نشي تیرېدای او له پرون راهیسې ټلیفوني شبکې هم سم کار نه کوي، یو دقیقه کار کوي او یو ساعت نه کوي. په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د کنټرول او تفتیش د برخې مسول عبدالعظیم صدیقی هم ازادي راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې د وروستیو بارانونو او واورې لامل د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې څلور کسان په سطحي ډول ټپیان شوي، لسګونه ساروي تلف شوي او یو محدود شمیر کورونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت اعلان کړی چې د درنو واورو لامل په ډېری ولایتونو کې لوی لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوي چې ځینې بیرته پرانستل شوي او نورې به د هوا له خکې دوه وروسته پرانستل شي. د دې وزارت اشرف حق شناس شنبه د جنوري 23مه ویلي لتیری چهار شنبه تر بیګا پوری په سالنګونو کې درنه واوره وریږي چې لامل یې د سالنګ لوی لار د ټرافیکو په وړاندې تړل شوی او د واوري پاکولو بهیر هم له ځنډ سره مخ شوی. نو موري له خلکو غوښتي چې تر بلې خبرتیا پوری د سالنګونو پر لور حرکت نه کوي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د هغې جزایی اصولنامې په اړه خبرګونونه مخ په پراخېدو دي چې د طالبانو حکومت ته منسوب شوې دي، یا په بل عبارت د طالبانو د حکومت مشر ملاحبۃ اللہ خونزاده تازه ورکړی ده. د دې اصول نامې د دوم فصل په نامه ماده کې د تعزیری سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلق پر ملایانو، اشرافو، متوسطه او ټیټې کچې ویشل شوي او پکې ویل شوي د همدې کچې له مخې به سزا ورکول کیږي. د تیر جمهوري حکومت په مهال د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دغه اصول نامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللی او ویلي دي په اصول نامه کې د وګړو ویش د افغانانو په وړاندې ښکاره توهین ده. یو شمېر نورو چارواکو هم په ټولنیزو رسنیو کې د دغې اصول نامې په اړه غبرګون ښوولی. د حقوقي چارو یو شمېر پوهان وایي د طالبانو دا اصول نامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ده چې له امله یې ټولنه په طبقو ویشل شوې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت ته منصوبه د محاکمو لپاره جزایی اصولنامه د بشري حقونو د یو مدافع بنسټ روادارۍ له لورې خپره شوه، ګڼو افغانانو یې په وړاندې غبرګون ښودلی. د دې اصول نامې د دوهم فصل په نهمه ماده کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلق پر ملایانو، اشرافو، متوسط او ټیټي کچي ویشل شوی او پکې ویل شوی چې د همدې کچې لمخې به سزا ورکول کیږي. اصول نامه وایي د جرم نه وروسته د دینی عالمانو ته یوازې توصیه، اشرافو ته د توصیې تر څنګ احضار، د ټولنې متوسطې کچې خلکو ته زندان او د ټیټي کچې خلکو ته د زندان تر څنګ تعزیري سزا هم ورکول کیږي. که څومره طالبان حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او دا اصولنامه هم په رسمي ډول نه ده خبره شوې، خو ګڼو پخوانیو چارواکو دغه اصولنامه غندلې ده. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان پخوانی لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دغه اصولنامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللې. نوموړي شنبه د جنوري 24مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې دغه جزایی اصولنامه د خلکو د سپکاوي، حرمت او د انساني کرامت د نقص ښکاره بیلګه بللې او ټینګار کړي چې په جزایی برخه کې د وګړو ویش او له اکثریت افغانانو سره د ټیټ موقف چلند د باعزت او باکرامت اتباعو په وړاندې ښکاره توهین دی. په اوتریش کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت سفیر منیژه باختری جمعه د جنوري 23مه په خپل اکسپانه دا اصولنامه یو ایدیالوژیک، استبدادي او تبعیزي چوکاټ بللې. نوموړي لیکلي دا قانون نه بلکې د اطاعت، ویر اچونې او ټولنیز کنټرول وسیله ده. د خوځو د سولې او ازادۍ غورځنګ په یو اعلامیه کې چې جمعه د جنوري 23مه خبره شوې ویلي، د طالبانو د مشر لوري د محکمو لپاره تصویب شوی جزایی اصولنامه په افغانستان کې تاوتریخوالی، بنسټیز او قانوني کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خلکو د خبرګونونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی ټول قوانین د اسلامي شریعت پر رڼا کې جوړیږي او په عملي کېدو یې ټینګار کړي، خو یو شمیر افغانان وایي دا نوې سند د خلکو ژوند او ازادي نور هم محدودوي. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
دا یو ناعادلانه او غیر انساني قانون دی چې د افغانستان د خلکو لپاره په هیڅ وجه د منلو وړ نه دی. دا قانون به افغانستان بیرته د منځنیو پیړیو خواته وګرځي. د افغانستان خلک که څه هم مجبور دي چې د دې ناعادلانه قانون په اړه فلحال غږ نسي پورته کوی، خو یوازینۍ لار همدا ده چې یو ورځ به راپورته کیږي، لکه څنګه چې په نوره نړۍ چې د مذهبي افراطیت په وړاندې خلک راپورته شول، دغسې به په خپل وطن کې افغانان راپورته کیږي.
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي هم د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط وویل،
بیا دا خیال کې چې دوی د عدالت او د برابرۍ او د اسلام د مبارک دین په منشا ګرځي چې موږ دا عملي کوو. د اسلام په دین دغه طبقه بندي نشته چې اشرافو ته د یو ډول امتیاز ورکول کیږي، ملایانو ته د بل رقم امتیاز ورکول کیږي، دا شی خو بیخي نشته او دوی باندې ټول پوهیږي.
ګڼو نورو افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو دغه اصولنامه غندلې او دای د افغانانو په حق کې ظلم بللې. په همدې حال کې د حقوقي برخې یو شمیر کارپوهان وایي د طالبانو دا اصولنامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ده. لډلې اختر راسخ وویل،
دیکتاتور حکومتونه د دغه سی اصول نامونه استفاده کوي او د خپل د نظام د غزولو او د حاکمیت د مختوړلو لپاره دا سی اصول نامې جوړوي چې دا نه د انسانیت له ادرسه د تایید وړ دی، نه د اسلامیت له ادرسه قابل د تایید دی، او نه د انساني حقوقو او نړیوالو حقوقو له ادرسه د قابل د تایید.
دغه اصولنامه چې د بشري حقوقو د بنسټ رواداري لوري خبره شوې درې بابا لس فصله او یو سل نو لس ماده لري. رواداري بنسټ ادعا کړي چې دغه اصولنامه د طالبانو د حکومت د مشر ملای هبۃ الله لوري محاکمو ته استول شوې چې لمخې د خزو ماشومان او مذهبي لګکې په وړاندې توتريخواله مشروع کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د سوریې حکومت او کورد ځواکونو موافقه کړې چې په خپلو کې اوربند وغځوي. د دواړو لورو ترمنځ د شوي اوربند د اعتبار موده نن شنبه پای ته رسیږي. دا اوربند د سوریې د هغو سیمو د راتلونکي لپاره ډیر مهم بلل کیږي چې اکثریت اوسیدونکي کوردان دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
فرانس پرس خبری آژانس د دو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې وایي د سوریې حکومت او کورد ځواکونو موافقه کړې چې د دوی ترمنځ شوی اوربند د یوې بلې میاشتې په مخه وغځوي. د سرچینو په دې شرط خبرې کړي چې هویت به یې نه افشا کیږي. د سوریې حکومت او کورد ځواکونو SDF تیر سه شنبه په خپلو کې پر یو څلور ورځنی اوربند موافقه وکړه چې د نن ورځې تر پایه اعتبار لري. خو د کورد ځواکونو یوې سرچینې فرانس پرس ته تایید کړه چې دا اوربند ښایي تر هغه مهاله وغځول شي چې دواړه لوري په خپلو کې دواړخیز سیاسي حل ته ورسیږي. په دمشق کې د سوریې یو دولتي چارواکي هم اژانس ته وویل چې ښایي اوربند تر یوې میاشتې پورې وغځول شي، چې یو دلیل یې د هغه په وینا له سوریې څخه عراق ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د بندیانو د لیږد د بهیر بشپړېدل دي. وروسته له دې چې د اس ډي اف تر ولکې لاندې پراخې سیمې حکومت ونیولې، واشنګټن وویل چې د داعش ډلې 1000 تنه بندیان به د عراق زندانونو ته انتقال کړي. تمه ده چې دا بهیر به څو ورځې دوام وکړي. داعش ډلې په 2014 کال کې په سوریه او عراق کې پر ډیرو سیمو ولکه ټینګه کړه، خو د امریکا په مشرۍ ائتلاف د کورد وسلوالو په ملاتړ دې ډلې ته ماتې ورکړه، او د دې ډلې زرګونه مشکوک وسلوال او د هغو د کورنیو لسګونه زره غړي بندیان کړل. د سوریه د ولسمشر احمد الشاره په مشرۍ ځواکونو د 2014 کال په پای کې د بشار اسد حکومت نسکور کړ، او له واکمنېدو وروسته یې هڅې پیل کړي دي چې خپله ولکه ټول هیواد ته وغځوي. د شره حکومت اوس هڅه کوي چې د امریکا په ګډون له ټولې نړۍ سره خپل اړیکې بیا ورغوي. د کورد ځواکونو سرچینو ویلي په دمشق کې د امریکا د سفیر تمبرک په وسیله نوی حکومت ته یوه طرحه سپارلې ده. د دې طرحې له مخې د سرحدي لارو اداره چې د دمشق یوه مهمه غوښتنه وه حکومت ته سپارل کیږي. په دې طرحه کې دا غوښتنه هم شوې چې دمشق به د اقتصادي سرچینو په تیره د سرحدي لارو او تیلو د عوایدو یوه برخه کورد میشتو سیمو ته ځانګړې کوي. د روانې میلادي میاشتې په پیل کې د سوریې پاوڅ د کورد ځواکونو تر ولکې لاندې سیمو کې د پرمختګ پر مهال د تیلو پراخې سرچینې ونیولې، چې د سوریې د تیلو تر ټولو پراخه ساحه هم پکې شامله ده.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
مایع غاز یا ایل پی جی چې تر څو وخت مخکې تر ډیره یوازې په کورو کې کاریده، اوس په افغانستان کې په ښاري موټرو کې هم په پراخه کچه کارول کیږي. یو شمېر موټر چلوونکي وایي په افغانستان کې د پټرول او ډیزل بیې د بیساري یا ډیرو لوړېدو له امله اړ شوي. د ورځنیو لګښتو د کمولو لپاره مایع غاز یا ایل پی جی ته مخه کړي. خو د موټرو د سون توکو د سیستم د بدلون یو شمېر انجینران خبرداری ورکوي چې که دا سیستم په غیر مسلکي ډول نصب شي، جدي خطرونه رامنځته کولی شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ای اواخرا تیل خو بسیار بالا رفته، غاز خوجای خودم داره او بدیای خودم داره. خوبیاش این است که مصرفش کمتر است.
د کابل کندز لارې موټر چلون کې سمي ولاو وای په دې ورستي کې د خپل شخصي موټر د سوندو کو سیستم مایع غاز یا ایل پی جی تاړه ولای دی. د زیاته وی چې د پټرول او ډیزل او د بایول وړېدو نه وازی دی، بلکې ډیر نور موټر چلون کې هم دې تاړ کړي چې د ورځنیو لګښتونو د کمولو لپاره د غاز کارولو ته مخه کړي. نو موري د جبې په ورځ د جنوري په 28مه لکندز ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ترې کې می خو براو د کابل د تیل
یو موټر چې کابل تزيد تیلو مصرف شاوخوا سلور زره یا سلور نیم زره کیږي. د غاز خواله دا دی چې یو کورولا موټر کابل ته ولاړ شو بیر تراشي د غاز لګښت 1920 یا تر 2.5 پوري کیږي.
ټومات خرچه غاز شاس
خو سمې ولا خبرداري ورکوي چې غازی موټرونه په ځنګړي ډول د اوړي په ګرميو کې د چاودنې خطر هم لري. ایل پی جی غاز یا لیکوفاید پټرولیم غاز چې په افغانستان کې د مایع غاز په نوم پیژندل کیږي، د پروپان او بوتل نه ترکیب څخه جوړ دی چې د فشار په ترڅ کې په مایع باندې ساتل کیږي او د استعمال پر مهال بیرته غاز ته اوړي. دا غاز په اصل کې او فوسیلی سون توکی دی، خو د ډیزل او پټرول په پرتله کمه ککړتیا تولیدوي. له همدې امله په ډیرو هیوادونو کې د بدیل سون توکي په توګه کارول کیږي. د جوزجان ولایت یو موټر چلوونکی فرهاد حمی چارزانه بیا اسانه لاسرسی او کم مصرف هغه مهم لاملونه دي چې دای د خپل موټر لپاره د ایل پی جی کارولو ته هڅولې دي. د ازادي راډیو ته وویل
قبلا خو بوت موټر ما غازی نه بود، د تیل بود. مصرف
په خوازه ما موټر غازی نه و، په تیلو چلیده. لګښت ډیرو، لیټر تیل مو په 15 افغانۍ اخیستل چې هر اونۍ دفتر ته تلو راتلو زر یا 1100 افغانۍ مو یوازې په تیلو لګول. اوس مو چې موټر غازی کړی ډیر خوخي زما د اونۍ لګښت 350 یا 400 افغانۍ دی. موټر سایکل په اندازه مصرف هم نه لري.
400 میشه. قادر یک متر سکل مصرف نه میکنه.
دا مال د کابل په بازارونو کې د پټرول او ډیزلو د هر لیټر بیا شاوخوا 15 افغانۍ او د ایل پی جی غاز د هر کیلو بیا شاوخوا 450 افغانۍ ده. په همدې حال کې د موټرو د سونتوکو د سیستم د بدلون انجینران هم تاییدوي چې د دې سیستم غیر اصولي نصب کولی شي د ګاز د بالون د چاودنې په څیر خطرونه رامنځته کړي. انجینیر فرید چې په دې برخه کې له 13 کلونو ډیره تجربه لري ازادي راډیو ته وویل
سیستم ګاز ایل پی جی پرزجات او قطعات
د ایل پی جی سیستم خپلې ځانګړې پرزي او تجهیزات لري چې موږ یې په اساسي او معیاري ډول موټر ته نصبو. هر ډول موټر ګازي کیدای شي، آن برقي او هایبرید موټرونه هم د ګازي کیدو امکان لري. د ایل پی جی سیستم ځانګړتیاوې مثلا اقتصادي دي، هوا نه ککړوي او انجن ته هم زیان نه رسوي.
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي که دا ګاز په سم او مسلکي توګه وکارول شي د هوا ککړتیا کمولی شي، خو غیر مسلکي نصب یې نه یوازې دا چې د چاودنې خطر لري، بلکې په خپله به د ککړتیا په یوې نوې سرچینې او خلکو لپاره په ګواښ بدل شي. هڅه مو وکړه چې پر ګازي موټرو د څار څرنګوالي او همدارنګه د ګازو د بالونونو د چاودنو د ثبت شویو پیښو په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو ریاست وپوښتو، خو مسؤلینو یې د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې دا مایع ګاز عموما کورونو کې د پخلي لپاره کارول کېږي، خو ترکیب او کیفیت یې د استعمال څرنګوالي ته په پام توپیر لري. افغانستان په سیمه کې د روسیې د مایع ګاز تر ټولو لوی پیرودونکی بلل کېږي. د روسي رسنیو د هغو راپورونو له مخې چې د 2015 کال په وروستیو کې خپاره شوي، افغانستان ته د روسیې د مایع ګاز وړاندې کول یا عرضه د کاس روس ګاز په ګډون چې قزاقستان سره ګډ شرکت دی، د تیر کال په لومړیو 11 میاشتو کې 1.5 برابره زیاته شوې او 1438 زره ټنو ته رسیدلې ده. د زیاتوالي په افغانستان کې د ایل پی جی پراخ لاسرسی او نسبي ټیټه بیه ممکنه کړې او د موټرو لخوا د دې ګاز د کارونې د زیاتېدو لامل شوی دی.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم ورشو. پکتیکا تال ته په دوو ولسوالیو کې د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت باندې د اوبو لګولو او کرنې په برخه کې ځینې پروژې پیل شوې دي. دغه نوې پروژې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام یا WFP لخوا په مخ وړل کیږي. نور جزئیات به له سیمې نه د نجیب الله خیل په دغه رپورټ کې سره واورو.
د پکتیکا ولایت په دوه لرو پرتو سیمو جانخیلو او ګمل ولسوالیو کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د کرنې د ځای ریاست په چوکاټ کې د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت د اوبو لګولو او کرنې په برخو کې د یو شمېر پروژو عملی کارونه پیلېږي. د یاد پروګرام د پلیکونکې ادارې مسؤلین وایي چې د دې پروژو د پلیکېدو په بهیر کې به نږدې 1.5 زر کسانو ته د کار لنډمهاله زمینې هم برابرې شي، او هر کس ته به د میاشتې 6400 افغانۍ تنخوا ورکول کیږي. یو تن صحابي انجینر اسدالله هاشمی د یادو پروژو په اړه مشال راډیو ته وویل
یو عدد زراعتي آبیاري هاوس 800 متر مکعب ده، همدارنګه 500 متر کانال جوړوي او 4000 عدد ټرنچونه وباسي او 15000 میوداري او غیر میوداري ونی کری، همدارنګه 8 سړی خونی پروژه هم دلته منظور شوی ده. ان شاء الله کارونه به پیل سي او 120 متر غبین دیوال جوړیږي او همدارنګه 9 کیلومتر سرک جوړیږي سو خلکو ته اسانی برابر سي.
زایی اوسیدونکي د یادو پروژو په پیلېدو خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره د ښوونې روزنې روغتیا کلیوالي لارو او کرنې په برخو کې نورې پروژې هم پلې کړي. یو تن قومي مخاور نیک محمد وایي
دا ډیر غریب ولسته ډیر زوبل خلق دی، هر څه ته اړه لري، دغه کاری زونه زوبل دی، هیڅ پیسې په وس کې نسته، خراب دی، دغه موسسه راغله ده. موږ ډیر خوشاله یو ډیر ښه کاره ته کې کاری زته او دا وزته دا ولست ټول کې لګیات نورم دا بل کاریزمم دلته ست په دې څنګه بل کاریزم ست دغم دغه زوبل دی وسنه لرسوی کاغو اتی دته اماده دي سدي وچسي کداغه خلق لمو سره کومک کو کی او د خدای پلاز یو شفقت را باندې وکي مو دغه کاریز باندې کار وکي بدغه باندې کار کیږي دغه کاریز نه کم وسه خلق نور څه په وس کې نست
بلوری ته ځای مسولین هم د خلکو ستونزې او اړتیاوې مني او هغوی هم له نړیوالو بنسټونو د ژوند په هره برخه کې خلکو لپاره د لا ډېرو مرستو غوښتنه کوي. د جانخیل ولسوال مولوی برهان الدین عثماني وویل
غریب خلق دی دې ته ډېر ضرورت ده چې مرستو موسسو ته کومکو ته په دې باندې د خلکو هم ډېر الحمدلله دغه د مسکینانو اوس یې کوم مسکینان دي یا هغه د هغو ډېره بسنه پې کېږي او نور هم توقع لرو چې موسسې کومکونه وکوي او له دغه بېوزلو خلکو سره همکاري وسي.
یاد دیوی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځو سیمو کې د مساحت له نظره لوی او د اقلیم له نظره واورین او سوړ ولایت دی چې خراب او ویجاړو لارو یې دیوی او بلې سیمې د اوسیدونکو ترمنځ مزل او واټن نور هم لري کړی دی. پکتیکا وال ډیر وخت برېښنا د لارو او سړکونو رغول پوهنې او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی او کارموندنه د خپل ژوند د مهمو اړتیاوو په توګه یادوي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
د پاسین ترانسپورت اونر اسوسییشن صدر او زمګلا صدر ترانسپورت اورخم طرفه یو ډیر مشکلاتو کې موږ سره یو مزدورانو د غټه ایشو ده ترخم باندې کوم غریب زمګه طبقه ده چې ان اوټ ترخم باندې چې ګڼ 500 زرګو خبره و ډیر مشکلات زمګ عوامو ته دغه خبره چې دا سیستم ایجنټان تاسو موږ غټه ایشو ده غریبانو اوسم په الریډي په لانجو کې ګیر دي چې ګاډي تیار ډک جوړ دی او ګیر پښوی چې تقریبا 10 ګاډو کې چې ګاډیا خوپتی چار دلته جوړ دی دا ایشو غانی دی موږ تاسو اوسم موږ ته لانجه جوړه ده تقریبا 43 ګاډو د سیمټو هغه فیصله لم دا اوس موږ راغلی دی وختیم لور دی کوتل تحصیل کی مشان ته دا ریکوست کول غواړم چې موږ ته کوم ایشو راغلی دی دا موږ ته ختم کی.
زمانم انجنیر اسمت الله وزیر دی زدي انګورا دی بارډر د کسٹم ایجنټانو مشوریم انګورا دی بارډر د بندش تلور نیمه میشت کیږي چې باندې کسانګه چې نور بارډرونه په قبایلی سیمه کې دي زمونږ چې کومه قبایلی سیمه ده د جنگزده علاقہ ده دغه د روزګار واحد ذریعہ بارډرونه دي نو انګورا دی بارډر د وجنا په جنوبی وزیرستان کې انتهایی مالی کخت سره خلق مخامخ دي چې تور هم تجارتيان دي کسٹم ایجنټان دي اغم د روزانه په حساب سره په کروڑونو نقصان کوي چې کوم مزدوران دي او ټرک ډرایوران دي هغه بنیادی روزګار دغه مزدوري ده نو کچرته دا بډرونه باندې د دغه د خپل خاندانونو د ورځې ضرورت هم نشي پوره کولای. موږ دواړو ملکونو افغانستان پاکستان ته دا خواست کوو چې کچرته سیاسي مسائل د ملکو په منځ کې یو سایډ ته کیږي او تجارت بل سایډ ته شي نو دا به د ټو دواړو ملکو د سیمو د خلکو لپاره ډیر فائدہ منوي نو هیله لرو چې حکومت به زمونږ غږ واوري.
تو نن افغان زدرانی ما ول د اتاق تجارت د خوست ته کنسولر مې شکی چې د افغانستان او د پاکستان بارډرونه بستاري په مکمله توګه په دې سره خاص کر هغه تجار خلک ټریډر خلک چې کوم دي کا پاکستان تر ته دي غره افغانستان تر ته دي بین تهي زیات مشکلات سره مخامخ دي مالونه ویلوړ دي او ډیر زیات نقصان سره مخامخ شول بلکې په کورونو په اربون روپۍ او بس حسابونه پر ته دي نو مو دا غا دي ټول حکومتونو سره حداینه د دې خپل مانس کې کینی اگر نړیوال تجارت څو اصول دي ګوندې توپ څو اصول دي هغه اصول باندې باندې فلوس کې تر څو د افغانستان او د پاکستان هغه تجار یا خلک چې ته ونه سنور مخامخ کې هغه د توانونه خلاص شي.
ملک عبدالله خان د شمالی وزیرستان د ګلم خان بارډر د سبزی د میوه د اتحادی مشر په یزمن خبره کوم کوم د افغانستان سره پنځه بارډر دي د مکمل باندې ون ولس په مشکلات سره مخامخ تا کاپوله طرف ته را کاپوله و طرف ته دا چې کیما د پښتنې علاقې دو هغه د چمن نرون سا تر ګلم خان انګور اډې پرې په دغه بارډر باندې میژ رزګار ده بل رزګار د میژ د پښتنې په علاقې شه نشته نه د میژ په علاقې شه په کړی شته بارډر چې کوم د افغانستان سره میژ بارډر دی کا پول اے خو ته پښتون دی یا دغه بارډر په انتظار باندې دی کا پول اے خو ته دغه بارډر چې بند وي غونډه ولس د تکلیف سره مخامخ وي که یې طرف ته وي که یې طرف ته دي نو مهرباني دا وشي د بارډر ده د کاروبار په حیث باندې دا کاروبار دی پوره دا بارډر کلاو شي چې دا ولس غونډ پرزګار شي او د تکلیف ختم شي خوشحالۍ سره مخامخ شي مهرباني.